پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې لیوې بلی کړي سره مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیرو پروګرامونو کې مو د پښتنو د تاریخ، ژبې او د کډوالۍ د لومړیو دورو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په روان پروګرام کې به واورئ چې د استرالیا پر لور پښتنو څه وخت کډوالۍ پیل کړل، په څه توګه خپل ژوند پر مخ بوتلی او اوس په څه حال کې دي. استرالیا د اوبو په منځ کې پروت یو زرعي هیواد دی چې د جغرافیې له پلوه د نړۍ شپږم لوی هیواد ګڼل کیږي، خو آبادی یا نفوس یې تر افغانستان هم کم، یعنی څه باندې 22 میلیونه دی. دا هیواد د هالینډیانو لخوا په 19 میلادي پیړۍ کې کشف سو، چې بیا وروسته تر پیړیو د برتانویانو مسمره یا کالونی پاتې سوه. که څه هم په 1901 کال کې د استرالیا آئین یا اساسي قانون جوړ سو، خو په وروستي ځل په 1948 کال کې دا هیواد له برتانویانو په بشپړه توګه واک ترلاسه کړی. پښتنو که څه هم د تاریخ په اوږدو کې د نړۍ بیلابیلو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړې، خو د استرالیا پر لور د دوی هجرت په 19 میلادي پیړۍ کې پیل سو. په پخوا وختونو کې په استرالیا کې د لیږد رالیږد لپاره د ترانسپورت یو شمیر ستونزې وې. د دې ستونزو د حل په خاطر یو استرالوي کس فکر وکړي چې اوښان د ترانسپورت یو ښه وسیله ګرځېدای سي. همدا و چې دا کس د لوی افغانستان پر لور مخه وکړه او له هغه ځای څخه یې اوښان سره د خپلو مالکانو راپه مخه کړه. په استرالیا کې میشت لیکوال عبدالهادي هادي چې په دې اړه یې څېړنې کړې وایي چې د 19 پیړۍ په نیمایي کې دغه استرالوي کس په لومړي سر کې 3 پښتانه افغانان له اوښانو سره استرالیا ته راوستل.
په 1855 کې د لومړي ځل لپاره همدې سړي سکاتلنډی و چې مخکې په هند کې کار کړی و، په عربي ملکونو مصرو دي جو کې تجارت سابقه درلوده، د 3 کس افغانان، یو یې احسان خان نومېده، بل یې عبدالرحمن خان و او دوست محمد خان، دا یې له 1500 اوښانو سره استرالیا ته راوستل د پارت له لارې نه. دا لومړني افغانانو چې استرالیا ته دوی راغلل او له اوښانو سره راغلل، او دوی عمدتاً دغه د لیک رالیک د ترانسپورټیشن کار په غاړه واخیسته، چون هغه وخت نور وسایل نه وو او وخان بهترینه وسیله وه د ترانسپورتي. نو دوی له مغو خپلو تجربو وخانو سره د کښتۍ له لارې نه د کراچۍ له لارې افغانستان ته راورسول شول. همدا 3 کسه. وروسته بیا یو بل کس د وینس اکسپریشن یو څوک و چې هغه هم د مصرو په منځني ختیځ کې تجارت وې، د ترانسپورټیشن سوابق سره درلودلې. دوی بیا په 1860 کې 10 نفره نور افغانان له 100 اوښانو سره د کراچۍ له لارې راوستل، عمدتاً په همدې مقصد چې دلته دغه د اوښانو کار ته ترویج ورکړي او ترانسپورتي چارې په مخ بوزي. دغه د افغانانو لومړنۍ ډلې وې چې اصالیت کې قدم ایښی ده.
تر دې وروسته یو شمیر نور پښتانه افغانان په استرالیا کې میشت شول او د ترانسپورت یا لیږد رالیږد په برخه کې له اوښانو څخه کار اخیستی. خو تاریخ دا شی چې په دغو افغانانو کې زیاتره هم دلته پاتې سول او خپل هیواد ته بیرته ستانه نسول. عبدالهادي هادي د دې پاتې کېدو لامل څه داسې شی؟
یو خو دوی تجارت دلته رونق پیدا کړ، دوی دلته ښې پیسې وګټلې. دویمه خبر چې دوی بیرته نه دي تللي، دلیل یې دا ده چې استرالیا ډېره لرې ده. هغه وخت دا د تګ را تګ کار ډېر اسان نه وو، میاشتې لګېدلې په لارې باندې چې بېرته تللې وای. او درېیم دلیل یې دا ده چې دوی دلته کورونه جوړ کړي دي، بیا ودونه یې سره کړي دي. مثلا همدې دلیل باندې بیا اولادونه یې پیدا شوي دي، بیا بیا یې دا فرصت نه ده پیدا کړی چې بېرته وطن ته لاړ شي. او که یا نن کوم یو تللی راغلی مي د هغه داسې اسناد نه دي پاتې چې هغه په دې ګواهي وکړي چې د تګ را تګ کړی دی یا یې رابطه ساتلې ده.
دا وخت په تیریدو سره د نړۍ د نورو برخو په څیر په استرالیا کې هم د ژوند په بیلابیلو څانګو کې پرمختګونه رامنځته شول، چې یو یې هم د ترانسپورت په برخه کې وو. کله چې موټرونه راغلل نو د اوښانو کاروبار ډیر اغیزمن سو، چې ورو ورو له منځه ولاړی. عبدالهادي هادي دا بهیر څه دا ډول سپړي؟
په هغه وخت کې د استرالیا تقریبا ټول ترانسپورت د دوی په قبضه کې وو. مخکې له دې نه چې موټر راشي، یعنی 1903 کال نه دی نه، د استرالیا ټول ترانسپورټیشن هم دوی اداره کاوه، د دوی په لاس کې و. وروسته وروسته 1910 نه وروسته د اوښانو کاروبار ورو د موټرو په راتګ سره هغه خپل زونق له لاسه ورکوي، او همدغه 1910 او 1915 او 1914 کلونه دي چې په استرالیا کې د افغانانو د تجارت د زوال کلونه ګڼلی شو، چې په همدې کلونو کې بیا دوی خپل شتم له لاسه ورکوي، خپل هغه تجارت هم له لاسه ورکوي، او هغه تاریخي بدبختي چې افغانانو په برخه ده چې بېسوادي ده او د مسلک نه لرل دي، همدغه بدبختي دوی لمن دلته نیسي، چون دوی بل مسلک نه لري، نو بل کار کاتم په خلاص مټ لاس نه سي اچولی او رونق نه سي ورکولی. یوازې په دوی کې دغه محمد علم خان چې په ارلایت کې بیا په 1893 کې دکان خلاص کړی و، دی یو څه کولی شي چې یو څه وخت لپاره دغه د بزازیو د پردې جوړولو چې د مول البته دا ترانسپورټیشن کار کاوه، دغه کار ته یو څه رونق ورکړي، خو وروسته بیا د پتم ورکیږي.
خو د استرالیا حکومت د افغانانو هغه زیار او خدمت هیر نه کړی، او په 2004 کال کې د استرالیا له ایډلیټ څخه بیا تر ډاروین پورې د ریل 3000 کیلومتره اوږده پټړۍ وغځول، او پر دغه چلونکي اورګاډي ته د افغان په مناسبت د غان یا ګان نوم ورکړي. په استرالیا کې څېړونکی او قانون پوه محمد ابراهیم سیار وایي چې د غان یا ګان سربیره د استرالیا د شلګون پر نوټ هم د اوښ انځور جوړ دی چې د افغانانو د هڅو ښکارندوی کوي.
ګان یا غان په نامه د تروسه هم د افغانانو په افتخار د نوم ایښودل شوی، دا چین یا اورګاډی اوس هم چلیږي، او دا د هغو افغانانو د خدمتونو په ویاړ ایښودل شوی چې په 13مې پېړۍ په وروستیو کې او د 19مې پېړۍ په شروعاتو کې دیدی په د استرالیا په اوچ بک کې، یعنی په سویلي استرالیا کې دیدی په زرګونو کیلومتره دا د پټلۍ غځولې ده. هلته د استرالیا په شلګیز نوټ کې د افغانانو اوښ عکس شته، لیکن موږ وایو چې تاسو اوښ ریکوګنایز کوئ، لیکن ولې د یو افغان عکس نه دی؟ خودلته بیا د نور مسایل چې هغه سیاسي مسایل رامنځته کېږي، چې کېدای شي په یو پړاو کې یو مرحلې کې افغانان هم د استرالیا د ځمکني مسایلو کې ادعا وکړي، او دلته په استرالیا کې افغانان په نظر کې لري چې هغه افغانان چې په تېر وخت کې دوی دلته هم کار کوو او هم خپل هغه فرهنګي دودونه کینګ ساتل دي، دوی د عکسونه چاپ کړي او د افغانستان په سفارت کې کېدي، د افغانستان په نورو علمي ادبي او هنري سرچینو یا دغه ځایو کې کېږدي.
بلخوا بیا عبدالهادي هادي د افغانانو په نامه د ځینو نورو ځایونو او بازارونو ذکر کوي.
په بریزبین کې یو ځای ده د کابل چپ نوم باندې چې عمدتاً دغه د دوی د اوسېدا ځای و، چون له وطنه لرې و، د وطن مینه یې ماتوله، نو هغه کابل کابلچه کړی ده، او تر اوسه پورې هغه سیمه د کابلچه په نوم باندې یادیږي. همداسې په اتلایت کې یو جومات ده چې هغه خپله دغه میر عالم خان چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه چې په 1988 کې دی راغلی و، 93 کې په اتلایت کې دکان جوړ کړی ده، نو بیا یو جومات هم جوړ کړی ده چې هغه جومات اوس په موزیم بدل شوی ده. او یو بل ځای ده، یوه کوڅه ده، یو سړک ده په همدې اتلایت کې د کندهار سټریټ په نوم باندې، چې هغه هم د همدوی نښه ده پاتې شوی ده. البته بیا سوا بیا په ځینو متونو کې، دلته په ځینو موزیمونو کې دغه د میر عالم خان او د دوست محمد خان نوم عمدتاً کله کله یادیږي، مګر داسې یو کار چې دوی ډېر فوقلادګي ښودلي هغه نشته. البته دغه یو رساله چې دوی مني استرالیان چې دوی په مګه معینې زمانې مقطع کې د استرالیا کې ترانسپورټیشن اداره کړی ده، دغه دوی په لاس کې و ده د لیکتراډیک وسایل.
له 19مې پېړۍ راهیسې تر اوسه ګڼ شمېر پښتانه په استرالیا کې ژوند کوي. دا چې د دوی شمېر څومره دی او په څه کارونو اخته دي، محمد ابراهیم سیار وایي افغانان زرګونه کورنۍ لري چې په بیلابیلو وظایفو اخته دي.
افغانان په استرالیا کې زه فکر کوم چې اوس د 6000 نه تر 9000 کورنۍ پورې رسیږي. افغانان په استرالیا کې چې ټول استرالیا د ماجر او کډوالو هیواد ګڼل کېږي، تر ټولو نوې او وروستۍ ډله ده چې راځي دلته په استرالیا کې میشته کېږي. نو طبیعي خبره ده هغه افراد چې نوي میشته کېږي، د دوی دندې او وظایف ډېر ابتدایي دي، یعنې په فزیکي او نورو فعالیتونو بختی لیکن د دوی د نوې کهول چې د دوی دی ماشومان دی اولادونه دی واقعا ډېر زیات پرمختګ کوي او ډېرې ښې لاسته راوړنې په علمي او اکاډمیک ساحو کې ترلاسه کړي دي.
استرالیا ته په 19 میلادي پیړۍ کې راغلو پښتنو د لسګونو کلونو په استوګنې سره خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړي او اولادونه یې اوس استرالویان دي او په انګریزي ژبه خبرې کوي. دا چې اوس مهال پښتو ژبه په استرالیا کې په څه حال کې ده، محمد ابراهیم سیار وایي چې له افغانستان په تازه هجرتونو کې راغلي پښتانه او د هغوی اولادونه په پښتو ژبه خبرې کوي او خپل کلتور پالي.
د استرالیا هیواد او د لویدیز نړۍ نور هیوادونه اوس هغه هیوادونه نه دي پاتې شوي چې خلک پکې یعنی له منځه لاړ شي فرهنګونه، بلکې د میډیا په پرمختګ سره چې اوس موږ په یو بل عصر کې ژوند کوو، افغانان د خپل فرهنګ سره او هر بل قوم یعنی نږدې اړیکې لري، په خصوص په پښتنو کې داسې یو رجحان پیدا ده چې پخوا به یو پښتون به شرمېده چې په خپلې ژبې خبرې وکړي او همدې دپاره دوی هر چېرته چې تللي هغه د هغه ځای ژبه یې ځان ته ښکاره کړې ده چې اوس دوی په خپله ژبه خبرې کوي په ډېر افتخار سره او په افغانانو کې دا فعالیت روان ده چې د دوی ماشومان او نوی نسل زده کړه او پوهه ترلاسه کړي تر څو اوسېږي چې راتلونکی نسل
په استرالیا کې میشت د پښتونخوا ایالت سره اړه لرونکی آصف شاه هم دا خبره تاییدوي او وایي چې دلته پښتانه په خپل منځ کې پښتو وایي او د خوشحالیو پر مهال د کورنۍ سره یو ځای راغونډیږي.
دلته خو د پښتنو ډېر ښایسته کمیونټي ده، د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان خو ډېر زیات چې دلته دي د افغانستان پښتانه دي او د پاکستان چې څومره پښتني ټول د سټوډنټ ویزه کې راغلي دي او دا نور څومره افغان کمیونټي دلته ماشاءالله الحمدلله ښه دي، نو هغوی ډېر زیات پښتو باندې ډېر ترجیح ورکوي چې پښتو دغه کړي، چې کله د اختر د هغوی موز نه پس بیا پښتانه خپل یو میله دغه کړي د افغان په نوم باندې، نو هغه کې دا ټول د پاکستان او افغانستان څومره پښتانه یا ټول پکې راځي. د اختر اکثر هغه په درېیمه ورځ یا په ویکینډ کې، پهله ویکینډ د اختر چې کمی پای کې بیا دي دغه کړي. دا ممکن
که څه هم په ځینو لویدیځو هیوادونو کې ځینې کسان پښتانه د جنگ او جګړې سره تړلي خلک بولي، خو د محمد ابراهیم سیار په وینا په استرالیا کې پښتنو یا افغانانو ته د سپېڅلو خلکو په نظر کتل کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د افغانانو په نامه زموږ د ټولنې په نامه ډېر فوق العاده جنایات روان دي، لیکن بیا هم دوی افغانانو ته د تروریست په نامه نه ګوري یا د سری وژن کې په نامه نه ګوري، بلکې په دې سره ګوري چې دوی ډېر سپېڅلي خلک دي او د دوی د لوړو احساساتو نه نور ګټه پورته کوي.
پښتانه چې د تاریخ په اوږدو کې له خپل اصل ټاټوبي څخه هر ځای ته تللي، خپل ژوند یې په زیار او هڅو پر مخ بیولی او ټولنې ته یې ډېر څه ورکړي دي. د پښتانه په نړۍ کې د اونیس پروګرام دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا زه احمد شاه اعظمي اجازه درڅخه غواړم. شاد او آباد اوسئ.